سلامونه ستړي مشه د مخام شپک بجې دي تاسو مخک د ازادي رادیو نوري ازادي رادیو اوس څلې روش سات خبرونه لري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو چپوندو نسی ویش او پنځه ویش مترو او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپا دولس شپک نوي خبري مجله په خبرونو پیلو ملګری ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو د غیر قانوني نیولو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی دفتر یو نامه له نجونو او ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیله نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې د طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ډېره اقلیتونو ته رسیږي. د دوجارک په وینا یو نامه ویره لري چې د طالبانو د کار به ښځې د توقیف له ویرې له ټولنیز ژوند څخه نورې هم څنډې ته کړي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم مخکې تایید کړی و چې یو شمېر ښځې بد حجابۍ ته د نورو د هڅونې په تور نیولي چې له توسیع وروسته خوشې شوي، خو هغه وروسته بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه یې هیڅ یوه ښځه د بد حجابۍ په تور نه ده نیولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشري روزا اوتمبایوا د راډیو د ورځې په مناسبت ویلي چې د راډیو پرته د نړۍ تصور ګران کار دی. میرمن اوتمبایوا نن د کلید راډیو او مرسل راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیری یوه پیړۍ کې د خبرونو، تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخو کې د راډیو ونډه وستایله. هغې په خاص ډول مرسل راډیو چې ښځې اداره کوي د هېواد د رسنیزو فضا د رنګینۍ او د ښځو د نظریو د خپرولو لپاره مهمه وبلله. په ځینو تصویرونو کې شوه د میرمن اوتمبای واده کتنې له جریان خبره شوې، یو شمیر ښځې په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه په ماسکونو پوښلې دي. طالبانو په نږدې دوه نیمو کلونو کې پر رسنیو کې د موسیقي او سریالونو پر خپرولو بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د ځینو رسنیو او خبریالانو په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غک آشنا رادیو اف ام خبرونه باندې کړی. خو ازادي رادیو یو کال مخکې خپل خبرونه له 12 ساعتونو څلور وشت ساعتونو ته زیات کړی. نن د فبروري 12 د رادیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت په خبرپاڼه کې ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګانو خبرونې محدود شوې، ګڼي رادیوي خبريالانو او د نورو ژورنالستانو په څیر باندې دوی هم خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی نشي کولای شو د هیوادوالو رښتینی غږ پورته کړي. د ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنه دي چې پر ټولو رسنیو په تیر بیا پر رادیوګانو بندیزونه لري کړي. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال 1400 رادیوي چینلونه فعال وو، خو د طالبانو له واکمنې وروسته 50 سلنه رادیوګانې په بیلابیلو دلایلو خپل خبرونې بندې کړې دي. د رادیو ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې واکمنو طالبانو د ازادي رادیو په ګډون د ګډو نړیوالو کورنیو رادیوګانو او خبرونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. واشنگتن له پاکستان غوښتنې شوې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو ده چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. د غوښتنې داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی شو د پخواني بندیوان صدراعظم عمران خان د پلویانو پر لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر رای وګټلې، خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلې شوې او نتیجې بدلې شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلې او د اداو په ترڅ کې د بلوچستان څلورو ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. د ګوندونو تور لګولې شو په انتخاباتو کې درغلې شوې او نتیجې بدلې شوې دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالر بودیجې لایحه چې له اوکراین سره یو 15 میلیارد ډالر پوځي مرسته هم پکې ده تصویب کړه. دا لایحه که څه هم د اوس لپاره تصویب شوه، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده. ذکر د استازو جرګې د سیندخې نښانې ښودلی چې ښایي تصویب نه کړي. سنا د لایحه په اویا موافقه او 9 مخالف رایو تصویب کړه. په داسې حال کې چې د تصویب لپاره یوازې 15 رایو ته اړتیا وه. د وروسته له دې چې 22 جمهوري پال وکیلان چې له دې لایحې سره مخالفت کوه له ډیموکراټانو سره یو ځای شول. امریکایي چارواکي وایي د اوکراین لپاره د مالي مرسته ځکه ډېر اړینه ده چې دا هیواد اوس مهال د روسیې د نږدې 2 کلن بشپړ یرغل پر ضد مبارزه کوي. د دې مرستې وخت هم ډېر مهم دی ځکه په نږدې ورځو کې د روسیې د یرغل 2 کاله پوره کیږي. خبرونه مو واردل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه واردل شي. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریک کړو چې ویلي په کابل کې د بتهجابې په نوم باندې د ښځو نیول دوی په ټولنه کې نورې هم څنډې تکړي. همدارنګ په افغانستان د افغانستان لپاره د امریکا د بشري حقوقو او د ښځو نجون لپاره د امریکا د ځنګړي استازي رینا میری هغه څرګندونې به هم در سره شریک کړو چې وایي که ښځې تعلیم ونه کړي نو روغتیایي سیستم به د افغانستان له خطر سره مخامخ شي. دا چې ښځې به کله توانې افغانستان کې بیرته پانتونونو ښوونځي او کار ته ستنې شي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. همدارنګه ګاونډي ایران او پاکستان ته به هم ورشو چې یو شمېر افغانان حالته په سرحد کې نیول شوې دي او د دې ترڅنګ په ایران کې به د بیکاری د کچې د لوړېدو د علتونو په اړه هم درته جزئیات ولرو. غزنی ته به هم ورشو چې حالته فارمداران وایي دوی اوس وطني چرګان روزي چې غوښې نشتې نور چرګانو ته ډېره خوږه ده.
د افغانستان چرګان ځکه دې شیرین چرګان دي خو بایکټه چرګان دي او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره شخه وي او صحت تاوان رسوي.
په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. نور مطالب مشتمل تیم وغواړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه خبري مجله کې مو زفرې د سیال د میر احمد صفید د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. زه د خبرونی د پایل راپور څه ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو لوري پارستیو کې د هغه څل عمل چې دوی به حجابي بولی په خپل سری ډول د خزو د نیولو په تړاو اندېښمن دي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دو جارک تیر ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو پلاوی د افغان میرمنو په وړاندې د غناوړ چلن اېت اوی څړي. تفصیل په راپور کې
په داسې حال کې چې د بی حجابۍ په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د نجونو او میرمنو د نیولو په اړه لا هم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند ادعا وسیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د بی حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says they're deep.
په افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتولو د ادعا په خاطر د طالبان لوري د خزي او جنونو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما لنجونو او خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغو د بې دلیل نیولو ادعاوي چیوي او کاری چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډېره مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمن شوي دي.
By this crackdown by the de facto authorities.
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنلري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لا نور انزوات بوز یو داسې ویره همشته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینهو توتريخواله زیات شي. خغلی دوجاری کویل یوناما په دیاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبري کړي او غوښتنه یې تر کړې چې ټولې نیول شوې مرمنې سم دستي بیرته خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د غخذو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې د بی حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوې دي. خو د کابل د دریمو مکوریانو یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیر ورځ هم یو ښځه د طالبانو له لوري د بدحجابۍ په تور ووهل شوه او وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شوه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادعا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ژوند کړۍ تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان زنان
طالبان و افغان خوزو د ژوند نمرنی حقونه خيستي خو له هم د خوزو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خزي نيستي او پر نامعلوم لوري وړي
بازداشت میشن او وجاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه پرسمیتونه پیژني چې بشري حقونو ته درناوی نه وکړي. د بشری حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي، خو طالبانو تل ادا کړي چې دوی د ښځو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي، هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالې ورسره نه مني.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه واورېدله چې ویلي و د توقیف له ویرې دا اندېښنه شته ده چې ښځې له ټولنیز ژوند نورې هم څنډې ته شي. بل پلوه په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامري وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو له امله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ شوی دی. هغې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هېواد روغتیايي سیستم د ښځینه روغتیایی کارکوونکو لکه مخت سره مخ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له امله له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساینس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمت به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمخت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبې پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنۍ مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو روغتیا ته خطر پېښ کړی دی. د بشری حقوقو د څار د افغانستان د څنګ څیړونکو فرشته عباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیښه په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیايي بحران لامل شوې چې ښځې او نجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیايي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه روغتیايي کارکونکو او کافي امکاناتو لنشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت یو خدینه نرسه چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شي وایي د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له درې او څلورو کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسېدونکي فاطمه هم په خپله سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو، متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکوونکي په کار بوختې دي، خو نوموړی له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو دوو کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته والی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. ډیر سرحدي مسؤلین وایي په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر 2000 ډیر غیر قانوني کډوال نیولې دي. ځینې ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندان په حواله لیکلي دي چې دغه کسان د تیښتې پر مهال د پوله ساتلو خوا نیول شوي. که څه معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې څومره افغانان دي، خو په ایران کې یو شمېر افغان کورنۍ او کډوال شکایت کوي چې په دغه هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. تفصیل په راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلی له قوله ویلي چې دغه کسان د تیښتې پر مهال د پوله ساتونکو لخوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې ټولنیز مرستیال زیاته کړي یادو کسانو د پوله ساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تیښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمیر افغانان دي، خو هر ورځ یو زیات شمیر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وایي د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. د هغه کورنۍ ډیره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو له ډلې فواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
یو اونۍ کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسیږي خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دې هیواد د رسمي ارقامو له مخې په هرو لسو ایرانیانو کې شپږ تنه کار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې، د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هرو لسو ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5% غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغه خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي، خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښیي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په تیرو 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنې د هغو کسانو په شمېر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1500 تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي، چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان تحقیقاتي مرکز په بشری ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعال خلکو د شمیر د زیاتیدلو په اړه خبرداري ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګاری کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیرې یو کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمېدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي څو ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نور هم زیاته کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ورزو په دې پکیج کې د خبريالانو ستونزې او د چپ افغانستان کې اطلاعاتو ته څومره لاسرسی ده جزئیات اورو.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای بر اکثریت مردم.
فخرالدین زمانی د پروان ولایت اوسیدونکو دی. نوموړی وای رادیو اوریدلو سره ځانګړي مینه لري او د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه ډیر ل رادیو اوري.
یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارند،
یو دلیل چې د افغانستان خلک له عمل رادیو سره ډیر مینه لري دا دی که برېښنا هم نیوي په بیتریو یا هم د موبایل لاري رادیو څخه خبرونه، موسیقی او نور خبرونه واوري
په سرګرمي او دیګي دسترسي داشته باشد.
نن د فبروري 14 نیټه د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1986 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل رادیو په نوم د کابل د مزنګ سیمې تسیر ما د کوټه لندنی په ودانۍ کې خپل خبرونه پیل کړې. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي وای رادیو لا هم په دغه هیواد کې خلکو ته د اطلاع رسونې او عامه پوهاوي په برخه کې اغیزمن رول لري.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود
خلق آن کروندگر په پوله پټی رادیو اوري. خلق د خونې او روزنې، روغتیا او ټولنیزو مسلو پاړه د رادیو له پروګرامونو خبرې. رادیو د رسنیو په منځ کې بیا د افغانستان په خلکو کې ډېر خزای لري.
میان مردم افغانستان کسب کرده.
خو رادیوګانې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته له یو شمیر محدودیتونو سره مخ شوي. یو شمیر خبریالان وایي د طالبانو د فشارونو له امله رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خلکو ته اطلاعات ورسوي. یو لدوی اوروج حکیمی:
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه‌های
هر روز میبینیم چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو په وړاندې ستونزې مخ په ډېری دودي. کومې رسنۍ چې فعالیت کوي فعالیت خپلواک نه دی. په ډول چې آزادې رسنۍ باید په خپلواک ډول خلکو ته معلومات وړاندې کړي له بده مرغه په افغانستان کې نه کېږي. په ولایتونو کې خلکو سره د اړیکو پر بنسټ کوم څه چې د هغو په ژوند کې تیریږي نه رسنۍ کېږي.
حتی موکړه چې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او په دې اړه د ادعاو په تړاو د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو ویندویانوي زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو مخکې تر دې طالب چارواکو ویلي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوي رد کړي دي. طالبانو پر رسنیو کې موسیقي، تفریحي خبرونې او د ډرامو خبرول منع کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤله سمیا ولیزاده وایي د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول هم د رسنیو خبرنیزې محتواګانې اغیزمنې کړې دي.
برخی از رسانه‌های محلی در ولایت
یو شمیر سیمه‌ایز رسنه‌ای په ځانګړي ډول په ولایتونو کې رادیوګانې ان خبرونه وی خبری سرویسونه لری کړل شوی ځکه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او امنیتی ستونزې دي. دغه شان کومې نیونې چې کیږي د ټولو د رسنیو د خبرونو پر محتوا منفی اغیز کړای دی چې د اندېښنې وړ دی.
هم داشته که این واقعا نگران کننده است.
په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا په لزګونه خبریالان نیول شوي. طالبانو د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د ځپون کوکړنو په لړ کې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په اف ام او منځنۍ څپو د ازادي راډیو او امریکا غږ شنا راډیو خبرونه هم بندې کړې. خو ازادي راډیو بیا د لنډو او منځنۍ څپو په پیوړی کولو سره خپل خبرونه له 1200 ساعتونو ته وغځولې. په جرمني کې د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رسنیو په ټولنه کې د بیان ازادي ډیره مهمه ګڼي.
سما پهن په ټولنه کې چې د بیان ازادي نه وي او د رسنیز کار لپاره فضا محدوده وي، په اصل کې موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره فضا محدوده کړي. فکر کوم نیوکه په یوه ټولنه کې اصلاحات رامنځته کړي او دا په نړۍ کې ثابته شوې ده.
د بیان او رسنۍ ازادي له تیرو دوو لسیزو په زیاته موده کې په افغانستان کې لویا لاسته راوړنه ګڼل کیږي. په دې موده کې په سلګونه تصویري غږیز او چاپي رسنیو په فعالیت پیل وکړ او د ښځو په ګډون زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز وایي له تیرو دوو کلونو په زیاته موده کې لکه نشي طالبان په دغه هیواد واکمن شوي د شاوخوا شپېته سلنه رسنیو فعالیتونه بند شوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه چې په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې وتړل. تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې له درې سوه زیاتو راډیوګانو څخه د شاوخوا یو سل اویا راډیوګانو فعالیتونه بند شوي. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته هم په دې هیواد کې یو شمېر راډیوګانې جوړې شوي، لکه په لوګر کې عیناک او په زابل کې پیغام خصوصي راډیو. خو د خبر اعلانو په خبره نوې جوړې شوې راډیوګانې نشي کولای چې د نورو کورنیو رسنیو په شان په خپلواک ډول فعالیت ولري او اړ دي چې خپلې خپرونې د طالبانو د فرمایش او غوښتنو سره سمې جوړې کړي.
اوس به هم غزنی ته ورشو. په غزنی کې د چرګانو ډیر فارم لرونکي وایي په دې ولایت کې د کورنیو چرګانو فارمونه تر ډیره له پاکستان د واردونکو چرګانو مخه نیولې او خلک هم د کورنیو چرګانو غوښه ډیره خوښوي. ورزو لسیمې په دې اړه نور تفصیل درته لرو، خو په همدغه راپور سره زموږ پښتو خبري مجله هم پای ته رسیږي. زموږ دری خبري مجله مه هیروئ.
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاهین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دای په غزنی ښار او ځینو ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د رواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاک او با کیفیت ده.
د افغانستان چرګان ځکه دي شیرین چرګان دي، خو با کیفیت چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره شخه یي، صحت ته تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه با کیفیت او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانه جوړ کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتې هګۍ واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستاني چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوو کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا یې افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لاسته راوړنې له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکاره خلکو لپاره د کار زمینه برابرول غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دی چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.